پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده نن سه شنبه ده د وری اسمبلی اتمه د اگست میاشتې دیر شمه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول دغه اجنس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوی دي د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوی د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ شوي تاوتریخوالي له کبله 23 کسان وژل سوي دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوزه دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی د ماشینګڼو د ډزو او پرله پسې چاودنو غږونه اوریدل کېدل پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي شنونکي دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو ازادۍ د دوی پر زده کړې دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي
په اروزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري
په شلواره کې یوه اړیکه نه رسېږي موږ د دغه د غوسه دغه پایش لرو ورور چې د شبکې راپاله
په کندوز کې د کورونو تلاشي پیل شوی چې خلک انتقاد لري
له دولت نه دا خواهش لري چې کور په کور تلاشي کې اوناسیا پولیس ولري کزي ګوشه کې بار لاغې نه خپل تلاشي تر سره کړي
افغانستان د کرکټ آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن له بنگلاديش سره مسابقه کوي د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې نیز بحث کوي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه طبيع هم شرغلست ورزو در پورونو برخیته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو شونځي پرانیزي او ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي په دې غونډه کې پر طالبانو د انتقاد هم وسی چې لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دی پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره پر خپل ژمنو وفانه ده کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا لوسنی کړکیچ څخه د افغانانو د وټلو لپاره د یو هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ دا هم په دې اړه تفصیل
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسنی رژیم سختینه وکی
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسیې په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره په کې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پودزل دې غونډې ته خپله وینا کې د افغانستان راتلونکی ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوایي د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړه. مارک پودزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او تر خوا یې د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یوه برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپله خاوره یې خوندي کړې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پودزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل سونز سره مخ و بالا او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دیل وړ پوری چارواکي همدا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکراتو په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونی ولو پاړان دیښنه وخوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو نیونو او ورکولو معتبرې
وروستیو څو also... میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو ازادیو د دوی پر زده کړې دنده او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادي په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د ښځو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او تر خوا یې دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او تر خوا یې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
د اوسني بنبست د پای ته رسېدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته د رسېدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب د یو ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټه او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټه ځواب ویونکی او د خلکو په ارادې ولاړ کارنده جوړښت کولی شي د قانون حاکمیت ته لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې ده چې حکومت یوازې له یوې ډلې جوړ دی او تر خوا یې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستي دي.
بلخوا پرونی غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. نور له سفی ولاستانګ ځینه
په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنی بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان په روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوی د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل او د ښځو د بشپړ بشري حقونو بیا اعاده کول، د بخښنې اعلان تطبیق او د توقیفونو شکنجه او جبري بې ځایه کېدو سمدستي درول، د پخوانیو امنیتي ځواکونو ملکي وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه خود د لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې د رادار سیستم نصبولو چارې روانې دي. د دې وزارت د چارواکو کابل کې یوې غونډې کې ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هوایي ډګر او 10% تجهیزات تخریب شوي دي. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي بهرنیو ځواکونو د کابل هوایي ډګر څخه د وتلو پر مهال د هوایي ډګر ډیر تجهیزات، تاسیسات او وسایل تخریب او لمنځه وړي دي. د دې وزارت عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا په کابل کې د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د کابل هوایي ډګر 80% تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر یادونه کولای سو چې تقریبا 80% ډیر تجهیزات، تاسیسات او تخنیکی وسایتی چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود د بهرنۍ ځواکونو له لوري په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د بلې خوا د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د کابل د هوایی ډګر د رادار سیستم، مخابراتو، د الوتکو د لارښوونې وسایل، د ترمینلونه، نور وسایل او تاسیسات له منځه ولاړل او یا غلا شول.
طالب چارواکي داسې محل دا ادعا کوي چې بهرنیو ځواکونو له کابله د تخلیه پر مهال یوازې پوځي برخه کې میشت او د افغانانو د خپلو عسکرو د ویستلو بهیر له هغه ځای مدیریت کاوه. اوس طالب چارواکي وایي دوی د متحده عربي اماراتو او قطر د کارپوهانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر سیستمونه، ترمینلونه او تخنیکي تجهیزات بیا رغولي دي. د ملکي وګړو د ایستلو له بهیر او پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هوایي ډګر فعالیت ودرید، خو له څو میاشتو وروسته دا هوایي ډګر د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره بیرته فعال شو. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وو چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د دې هیواد رادار سیستم په بشپړ توګه له منځه وړی دی. امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د تاسیساتو او تجهیزاتو د ویجاړولو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل په کابل کې د امریکا اتاویا جوړې غیر فعال الوتکې موجودې وې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې 15,504 الوتنې د افغانستان له فضا څخه تیرې شوې او له دې لارې څه باندې 980 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف د غرض د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکي له دې چارې خوښ دي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه باید د شیزینه پولیسو په مرسته د خلکو کورونه تلاشي کړي. دا هم په دې اړه راپور
د کندز په مرکز او دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یو اوسېدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نموړه انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسرې په کور کې وي. باید داسې نه کېږي چې درې نفره سړیان یعنی مسله دننه شي کور ته او تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیا پولیس ولري، ښځې ګوشه کې باید لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ، دا درې هغه ستونزې دي چې خلکو ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، د فایده مردم است. دیگه
کور په کور تلاشی شده، د خلکو په ګټه ده. خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي، او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنیو پر رواني وضعیت منفی تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمېر ښاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي
د تیرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کېږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې ولا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي کړ، دلته ورسره سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي. چېرې تلاشي کور ته ځي، سیاسرې ورسره شته دي، بې سیاسره نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو او درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. عملیات به تر بشپړې تصفیه پورې دوام ولري. په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیه عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده، خو کیفیت یې دومره ټیټ دی چې د دوی مصارف بې ځایه لګیږي. دوی له چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي.
دا قهرېدلی د اورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
موږ د روزګان په ولایت کې د دراوت په ولسوالۍ کې، د چرچنو په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې اکثره ښځې د دوی دي. یعنی دا غټه ساحه ده، دا راغلي خلک ټول دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اله ایښې ده، هغه موږ ته هیڅ کارم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي، نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته دې موږ ته خداک شیر دي. دا غټه ساحه ده، د خونی تر بنده پسې بیا تر بلدشته پسې، او یو خدم کار نه کوي. یو خدا تګا غواړي، یعنی د خونی تر بنده پسې ده چې د یلمند ولایت سره موږ سرحد لرو. هلته
دغه خدو غوښتن کې دي، هغه زموږ مشکل که په یوه خدا لېږي که په پنځو هغه انجینرانو تاسو ته معلومات کېږي. د افغان بیسیم شرکت سره موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه مشکل را حل کړو. که نه که را حل، نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځوو. دغه مو غوښتنه ده، دغه به مو غوښتنه خلکو.
چرچنو ولسوالۍ د اورزګان یو له هغو وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې تازه اوس مهال په کښې کې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځله افغان بیسیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خو دا یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې، دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت کې خو ډېر فعالیت ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر او وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي، نیمګړتیاوې راغلي دي. کله ناکه نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغسې کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي. اوس ډېر خدمات پخوا برتله ډیر کم سوی دا
نه بیسم زمکاش خو وروره مش په شل واره کې واړی کنه رفیږي مش دغه د غوسه دغه خویش لر وروره چې د شبکې راپاله کې کار نه کوي بیسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمې کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پلا
کار دی خوندور یې نه کوي مش به من کای خو ګر سره کار نه کوي بس د سیزی ځای ته چوبخې جوړ یا یو د وړ ځای ته څو کار کوي منګې د پرار ځای نه کوي خاجی کار دغه مو غشتنه د خاجی راولسی یو خاده راولسی کار ته و چې ټلیفون مژو سم دغه زړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي یاره شبکې کار کوي چې ځای ته وخې جام وو په وطن کې نه کوي په وطن کې وشه به کم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک زایو زای کار کوي ارزانه کوي
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې څخه دی ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسیم مخابراتي شبکه فعالیت لري هڅه مو وکړه چې په جاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د اروزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقي هم دا ستونزه مني خو ژمنه کوي چې دا ستونزې به هواروي فاروقي زیاتوي چې د اروزګان ولایت مرکز کرین کوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسېدلې او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو ته ولېږدوي
سلام شرکت د اروزګان ولایت نوي سیټونه یو لستانې منظور سوي دي او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالی او بیا د مرکز سره د چارچنو ولسوالی پورې نو دا سیټونه پالکیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریجی پالکیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پالکیږي به روزګان او د چارچنو ولسوالی ته منظوریږي پیغام دغه دی اخته دې چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اروزګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بیسیم یمتین روشن او اتصالات خو یوازې افغان بیسیم مخابراتي شبکه ده چې د اروزګان ټولې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راوستلې خو ولې خلک یې له خدماتو نه دي راضي
له خبرونو ورآخوا
نن د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې سیالي لري دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماښام 6:30 پیلېږي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولې دی
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره خه مورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي مخکې د دې نه چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په سیجم کې ګډون وکړي د دې سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولې دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالی ورته ترسره شوې چې په هغه کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل بیا آیرلند ته سفر وکړ په آیرلند کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړ چې شاوخوا 10 ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل
ښاغلي هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتي ورکړه او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته تګ یقیني کیږي دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډالو ترمنځ تر دې دمه 8 اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي همدارز د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړي چې 10 یې ګټلې او 3 بایللې دي بنگلاديش په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړي او 2 یې بایللې دي د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 28 پیل شوې تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي د افغانستان او سریلانکا لوبه د افغان لوبډلې او د هندستان او پاکستان ترمنځ لوبه د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو 6 غوره لوبډلې لوبېږي افغانستان پاکستان هندستان سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅه کوي هندوستان، پاکستان او هنګ کانګ په ای او افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په بی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې تر راتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
ومنل چې نن د آسیایي جام د کرکټ لوبو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. جار عبدالرحیم زئی چې څمده د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه کار کړی او په دغه بورډ کې د کوچ په توګه هم دنده ترسره کړی، شیبه مخکې د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې نن د افغانستان د ګټلو چانس څومره دی؟
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې کتا سو ګوري څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په شاکاپ کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ، بل دا که تاسو وګورئ په شل ورځو سیالیو کې چې موږ څومره مخامخ شوي له بنگلاديش سره، موږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 موږ ګټلې، درې دوی ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوې ده. او بل چې په شل ورځو سیالیو کې تاسو وګورئ نو ماشاءالله دې موږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چې ورته موږ اول میچ کې سریلانکا باندې قوي ټیم مات کړی او ډېر وان سایډ میچ هم کړی ده. درېیمه غزه څه ورته ګورم پکتور هغه دا ده چې په نسبت و بنگلاديش ته موږ په شارجه کې ډېر بلد دي، چون شارجه د موږ هوم ګراوند پاتې شوی ده، موږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډري یو څه وړي هم دي نسبتا نورو ځایونو ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره، پکتورونو ته په کتو سره، زه د افغانستان د ګډل چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي تقریبا اوس هم داسې ده چې انشاءالله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله، ځکه چې که چېرته داسې رن ریټ وګورو نو نور میچونه کو دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنگلاديش ګټي، یا سال خبرې بنگلاديش احیانا افغانستان ماتي، نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې ګټي لکه موږ چې ګټلې وه، یعنې لس اورو یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو زمونږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان چې بل پړاو ته که چېرته وځي نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کېږي، درې ټیمونو سره، یو افغانستان کېږي چې هغې نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم ده د هنګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې ورسره دي نو هندوستان، افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش، دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو چې هر دوه لوبډلې دوه له دې ګروپ وځي، دوه له هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کېږي، بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کېږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه، هر غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کېږي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي؟
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. رښتیا هم بالینګ ډېر ښه سوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه ووایم چې په نړۍ کې د افغانستان غوندې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته، هم شاید چې دا مبالغه ونه اوسي، نو دې شک نشته ده. البته بیټنګ به ووایم، بیټنګ له څه وخت راهیسې، بلکې دا څو میچو راهیسې انشاءالله بیټنګ هم اوس ښه سوی ده، پکې کېدو ده هلکانو کې هغه جذبه بهتره باید رسوې ده انشاءالله تعالی. اوپننګ ښه لګیا او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډېر ښه وسو، نو په همدې هیله باندې چې انشاءالله تعالی نن هم همدغسې ښه سټارټ موږ ته راکړي، نو پرته له کومه شک انشاءالله چې موږ به د ګټې لپاره هڅه کوو انشاءالله چې ګټو یې.
د کرکټ د چارو څارونکی جار عبدالرحیم زئی وو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیرالمؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیبینو په وینو باندې هیله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما څخدي لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه 6000 روپۍ وخوړلې، ځکه چې زما ماش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې، دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره ماش په کال کې یو ځلې راکوه، یعنی 6000 روپۍ لکه سرجي صاحب چې راکولې زمونږ د بن یو کار ته وشي، او داسې استوګنې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو، او نور ته خدای باندې ښکارو مفته کړه.
پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته، هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و
اول واره خارجی معاینه که تمام معاینات تکمیل شو و عکس را تاغ داخلی داخل که نوشته کرد که یا عکس رنگ را اولی پا چلور پینزه زروپی می عکس قابل که واخسته پرون که وویشتم در آگست رو ورغلو خارجی نو آقا معذف داکتر جراحی که جو مشکل در گرده و آلته بیاد تماما دویم زلی معاینات دوی وکلی بی اکسینا بی دوباره و اخیسته آقا اکسی منگ اخیسته و آقای قطعا ونکته نی نخصی وکتلی نی قطع وکتلی چون خارجی پا من که نو منگ کما واسطه و وسیله هم نانو در دکتر صاحبان دیر سوی استفاده کهی از چون خلی فقط آخر که اشپاک گولی نوشته کلی دو زلی لارو تقریبا دریز روپیز منگ موتر کراشوا آقا اینکم زایم نلرو ده خارجیان دیر توجه لری دقیق داخلیان طول خیشخوری و باسته و استبادی و وسیله لری لدقیق یا پختنه و که
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي، خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 30 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجانس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د عراق د پلازمین بغداد په زرغونه ساحه کې د پیش سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیش سو چې د عراق د یوه با نفوذ دینی عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو دراوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالر تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3.5 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو دی ونیس بحث موزه اسمت څاروان هر کله کوم ټاکل شوی چې د بلګر ملتو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبري وکړي. تیرونه په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنکړه. امریکا، بریتانیا او فرانسې چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي، خو روسیا او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توبلري غواړي چې دارلس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحد ایالاتو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دو کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل. دا دواره د جنو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورند. اوس تمد چې د پاتې جرلستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث ملمانه مودی د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د جرلس طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف می منصور دی دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خاغلی سعودي او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر فخوا پر طالب لو ټول مشرانو لګول شوی وو او د دې دریو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لري شوی وو او ځینو مشرانو سفرونه کولای شو. موږ تاسو ولیدل چې دا غي وخت پوره شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي، خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي. افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړه چې دوهې په تړون کې شوی وي ډیری شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا حکومت نه.
منصور صاحب، فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع به جنجاله بل دي چې څوک په خبر شي تصویب ده.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغه نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ مګوته سمې کوي چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو او دې بختلو کې سره ویښ وکړي چې په خوا د پخوانی شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وا دا اوس هم دغه مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکای متحده ایالات افغانستان په سر چنی او چنبازی لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغه نړیوالو تلونو ته او هغه ځمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافع او د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو هغې ته ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې لازال خدای جلاله ثنو هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړئ ځکه چې د ځمنو په اړه پوښتنه کیږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپلو کړو ځمنو ته خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ ور باندې حاکم دي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. کوروان سلامت اوسې. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو بې وبلو قسم، چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی، او له لویدیځوالو سره د دې مسئلې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور، تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکل شي. موږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي، او دا مسابقه دغه د ګوري چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کاری په چیرته ضرورت د دې چې د دې دیالاسو چارو واکو په استلاله د سفر په محدودیت باندې محدودیت ایسته کیږي، نو ولې تنادو هیته چې هلته د امریکایانو سره وږي، ولې نور ځایونو ته نه؟ د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي هغه شي.
سعیدی صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسالې چې په دوی باندې تورونه یې لګول کېږي، لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي، نو محدودیتونه دې پرې ولګول شي. البته یو ځای دوحه په دې خاطر چې دوی سیاسي دفتر وو سمالته دی، پخوا هم الته وو او خبرې له مغه ځای نه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوحه د دې لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي. نو دوحه پریشر دو هم دی، امریکا خبره نه ده، دوحې ته روسان هم پلی شي، چینایان هم پلی شي، نور هم پلی شي، الته ټول ور سره خبرې کولی شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډېر هدا پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا غمه قربا هیواد هم زیات د امریکانو سره، اما په جمهو کې ویلی شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت، ټول شموله حکومت به معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هر څوک دا و کی چې زه پکې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لاره نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دیتا د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، کچې قدام مدافع.
نو سیدی صاحب، دا په دې کې د افغانستان تاسو دی یو افغان پیسې وایي چې جنو مکتب بندې سبب یو ډاکټر نه لري، دا ستاسو منافع دی او کوم تاوان په دې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې، طالبانو د ټوپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډیره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی، طالب دغه نسخه لري، دغه مفتی لري، د ښځو د جنکیانو په موارد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکرې مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي، پریده چې طالب په هغه شی باندې چې باورمن دی چې د خپل نور، د خپل آینده، د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لږي، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه په افغانستان کې حاکمیت کوي. که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله، بیا د طالبان حکومت دې په رسمیت پیژني، دا بے معنا خبره په دې ده، بے معنا لاره د حل په دې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظری دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر وکړي د چې طالب همداسې غیر مرغوب غیر معقول وسی، منګه د طالب په مقابل کې څه مسؤلیت لرو چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو؟ دا زمونږ کار نه دی. طالب هغه چې دی ویني، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کار وکړي، بل دی چې مشروعیت واغسته، د مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم ترلاسه شي چې د شپږم سنف پورې مکتب ته لیکته ترلاسه پورې. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پیږي. طالب مفتی
لیکن سیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي شاید دی اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي هغه دا چې تاسو وایئ چې تر دې چې د نجونو تر ښوونځي د پخپل د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده لیکن شاید نړیوالو لپاره طریقه دا ډیره مهمه وي هغه او افغان پوښ او کاري پوښ لیکن د ښځو مسله د ټولو ښځو لپاره مهمه ده په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې ښځې دي هغوی رول لري هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسې مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حقه محرومه شي په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسایل د افغانانو کار دی افغانان چې مشروع حاکمیت ولري دا له هغې چې د جنکیانو په مورد کې د ښځو په مورد کې د تعلیم او تربیې په مورد کې افغانان څه تصامیم ونیسي دا بیا د هغې کار دی اما د مشروعیت مسئله بنیادی مسئله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یوه ډله راغلې ده د توپک په زور د آیسای په زور یې حاکمیت نیولی دی او خپل قوانین ته دی دا بنیادی که چېرته سبا په دې حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکش وزیران د کابینی او ګرځول طالبانو نه بیا تاسو دا پر اسنه پیژنئ دا ټول شمول حکومت چې دوم شر دی دا په دې باندې بې معنا خبره ده چې دا په عالم اسباب کې دا ممکنه خبر ده یعنی د ټول شمول نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 52 تر نظر لاندې ملنران او زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې راشي دا ټول شمول شو دا بې معنا خبره ده په یو وشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني تاکید نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسه سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی تاسو له شاغلی سیدی سره موافق یاست چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شین په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس د حکومت او حکومتدارۍ چوکاټونو اصول ته ډیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شموله وي دا کاملا مردوده او نامشروع ده نه قانوني بنه لري او نه ارزښت لري نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي او هغه یو ځانګړی چوکاټ لري زموږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او د هغه په اساساتو باید ولاړ وي او د
طالبانو حکومت په همدغه چوکاټ برابر دی
رازوم دي تا که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري او که د کمونیزم سیاسي فلسفه موږ او تاسو لید هغه خپل طریقې لري
بله خو ما سوال دی غوې نه ده زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه
وکړه رازوم تاسو پوښتنه ته د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دي تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی په ایران کې بل ډول حکومت دی په انډونیسیا کې بل ډول حکومت دی دا یو تاسو یو راوښوي نمونه راوښوي چې اوریدونکو ته وښایست تر اوسه پورې خو چاونه لیدو
زبر د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس د اسلامي حکومتونو دوا تعریف دی یا اسلامي خلافت یا اسلامی امارت دی چې هغه د اهل حل و عقد د شورا په اساس یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي هغه اهل د غوټو د پرانستلو وي هغه په مختلفو علوم و مختلف فنون و
لکه چه فکر کنم خبرم دیر او گیگه منصور سه دیر لری لارو در رتوه چه دا وست طالبان جنو تا دزدک رو شزو تا دکار حق نور کوی دا پا کم چوکات برابر کرده
دا اسلام لمرانه حکم لمرانه فرمانده اله العالمین حضرت پیغمبر علیه السلام رحمت اللہ العالمین پیغمبر تا اقراو ولولا د اخرانه د خلکو ستنول د مشروع کارنه ده او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلی او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي ممکن سیاسی او امنیتی مصلحتونه
تاسو منی ټولنیز مشکلات شته تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو الته څه ټولنیز ستونزه شته
موږ یې نه وینو موږ کراتو مراتو په دې بحث کړی چې د اقرا یا لوست د الہ العالمین له فرمانه د خلکو ستنول دا ښه کار نه دی او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده مور هغه څوک ده خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کوي زموږ میندې زموږ بهترین روزون کوي او په کچرۍ کې
ډېره مننه سلامت وسې دا مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې یو د نجونو تعلیم روا بولي یوې نه روا بولي یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته سیدی صاحب
نشي بلله هیڅوک په جرأت د تعلیم بیا د نجونو د الکانو د هیڅ چا تعلیم باروان نشي بلله
منصور صاحب په ټولو برخو کې هم داسې مشکلات شته ګوري د حجاب په برخه کې تاسو ګوري په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو د حجاب په برخه کې یو وای چې مخدم پټ کې لاستم پټ کې بل وای نه دا نه دی شامل په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې عادي اقل اتفاق نشته د نظر سیدی صاحب که بیرته منصور صاحب تاسو درګرځم تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي کومې موافقې ته ورسیږي ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او د غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي تاسو څومره باور لري چې دوی به موافقې ته ورسیږي او که موافقه کیږي څه ډول به وي
مننه سره دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې مې وانورې دي راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکې او څه خبرې وکم
مهرباني
اجازه دي
مهرباني
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بن سایده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تنه عملا او غیر عملا تفکیک نه و څوک هغه مسلمانان چلته ممکن و سقیفه بن سایده راغلی دی حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کو یو نوی نمزاد کې هغه انتخاب شوی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفری حیات واسطه او یو سلسله نور اجرات په واسطه انتخاب شوی دی حضرت علی کرم الله وجود عامه ملت مسلمه د خوای انتخاب سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته هغه چې تاسو ویلي چې واحد نظر نشته دا خپل منطق لري و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي دا تمام چې سره جمع او ذر تقسیم کو دا اصل به امکانات سره باندې ادر کړي نیول سره یو فرد یو رایه او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي طالب دا نه مني په دې خاطر باندې زمونږ لارې سره جدا کیږي یو
بله
دوم د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې د دې کې چې علم د فرض په کل مسلم او وایي چې دا مسلمان په کې نشته خو هغه مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي دا به پرېد په خپل ځای باندې اما د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې علم خصوصي دی فرض دی په دې کې اتفاق شته هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي خو همدغه اسلامي علوم فرض دی ول هم
د خځو په د جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي، دا یو طبیعي خبره ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعتل چرته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتواوی مختلفې دي. شخصي فتواوی چې یو فتواوی د طالب فتوا ده دیو واحد نظر په توګه باندې صحیح ده منلی شو، اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمیل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروع شي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا اصل خبر را شو د ملل متحد خبر د تاسو اصلي سوال ده. هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې روسان وویل دي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوي کړی دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده، په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو څه نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې دا ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او څه نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش پدې کوي چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي او د دوی د قطر د دوی د توافقات پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوې ده چې طالبانو منل دي چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنی دا ده چې د سیمه غونډې ضربه ګرځي دا چې عمل کې څه کې دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه په کلکه په دې باور یم چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي، اما د افغانستان کشاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډېره فریدې تخکاری
مچ مدد تاسو فوځ تاسو خبره ده. سلامات وسېکور واس دان مننه منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟
بلی، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلای چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر تا د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده، داسې هم بشته حکومت نشي پریښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي، دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط تیرو سرایت ته پکاتو د تیرو سرګلونو ته پکاتو چې هم نړیوالو کړي هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي هغه ممکن فشارونه زیات شي او یو څیر نوی سرایت هم وړاندې شي. موږ هله منو چې په افغانستان کې
فکر کوي چې دا فشارونه به ګټه وکړي، فکر کوي چې د طالبانو په دریزونو کې به تغییر راولي.
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلون کې تا هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلون کې تا ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترګه چې د نړیوالو سره په راشدرشه کې پرتی دي، که هغه د علمي راشدرشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتوب لپاره ضرور ده چې یو شمیر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازم مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشدرشه تنظیم او تضمین کړی چې تر څو موږ د پرمختګونو لارې
کوروان سلامت اوسې. سعیدی صاحب یو ورستی پښتنه ستاسو تر دې خبرو پر مخکیم ویل چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو لا اغیز نه لری وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم د شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. که دا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پر اوزا او مسلط دی او ډېر ایجنټان یې په ډېر کلیدي نقاطو کې خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسله دي. دا خبره سخت ده، دا د ارزو په شکل باندې مطرح کېدای شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا هغه شی دی چې زمان به دغه جواب ورکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.